سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شي د خبرونه ډیر برخه د روغتیا د جان شمنې خبرونه ته ځنګل شي د خوسم پام کړی خبرونه ته ټاکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي روزا تومبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ملي شورا په غونډه کې د واد وضعیت په خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبر پڼه کې ویلي چې غونډه په نن دوشنبه د کاپ شرما د نیویارک په وخت ماسپښین په 3:30 بجو او نن شپه د کابل په وخت 11:30 دقیقې پیل شي. میرمن اوتن بایوا د لندې په 2:00 د امنیت شورا غونډې ته په خپل پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو انجنونو د معنا کولو د جوړونکو پایلو په اړه خبرتیا ورکړه او له طالبانو غوښتل چې په دې اړه بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش له خوا په یوه نومي راپور کې چې تیروني نه وخت خبر شو ویل شو چې د طالبان مشر ملای بتلا خونزاده د خپل واک د پیورتي لپاره نور ګامونه پورته کړی دي. د راپور په برخه کې دا هم ویل شو چې د طالبان د حکومت دوامدار محدودیتي سیاستونه او کړنې د افغانانو په ځنګړې توګه د خزو پر وړاندې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د خلکو د معیشت د کمښت لامل شوی دي. د طالبان حکومت د کډوال رسیدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د پاکستان له زندانه یو افغان کډوال بنده خوشی او خپل وطن ته ستنه شوه. د کندهار ولایت سپین بولدک د سرحدي امریت معلومات مخې ته کسان د پاکستان د بلوچستان د صوبې په بیلابیل سپیکي قانوني استاد د نه لرلو لامل نیول شو او 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان و چې د بشری مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځای ته ولېږدول شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن دوشنبه د کاپ شلمه ویلي چې د ګواښ لاندې به خبرې اترې ونه کړي. اوس لاغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې د بندیانو د معافیت پای ته رسولو پر سر تهران فشار زیات کړي چې عراق ته اجازه ورکړي چې له خپل شیعه ګاونډي څخه بریښنا واخلي. د ایران د ملګرو ملتونو استازو ویلي چې تهران ممکن د اټومي پروګرام د نظامي کېدو په اړه د امریکا اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو وي خو د پروګرام د بشپړ پای ته رسیدو ته نه. د دوشنبه په ورځ د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات چویل د تهران اټومي پروګرام په پښپړ ډول سولېز او تل به وي له همدې عمله د غیر احتمالي پوزیکل په څیر هیڅ ستون نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې لیکلي چې موږ به د فشار او غواخلاندي خبره ترې ونه کړو، موږ به حتی په دې غور ونه کړو مهمه نه ده چې موجود څه وي. د جنوري په میاشت کې سپین منی تل رستنیدو رئیس ټرمپ د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار او سوله خپل پالیسی بیا پیل کړي. په ځانګړې توګه د دې واد د تیلو صنعت د زپولو په هدف یې پراخ بندیزونه بیا لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د عراق د بندیزونو مافیت د نوي نه کولو پریکړه د دې لپاره شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ایران ته هیڅ ډول اقتصادي یا مالی اجازه نه ورکوو. ایران د عراق د غاز او برېښنا دریمه برخه جوړوي چې تهران ته د پام وړ عاید زیات کړی دی. ایران، چین او روسیه کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې او چین جنگي کښتۍ د کلنی ګډ سمندري تمرینات لپاره د ایران او بوتن نوې تدي چې د دریو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې پیاوړې کوي. ایران د تسنیم خبري ایجنسی په وینا د تمرینونو چې د سمندري امنیت کمربند په نوم یادېږي به د چپرهار سایلي ښار ته نږدې ترسره شي چې اصلي پړاوې د سیشن پورې پیل شي. ایران پوځوي چې د ایران سمندري ځواک او د سپای پاسران لاس کښتۍ د ګډو سمندري تمریناتو لپاره استولې دي. ایران، روسیه او چین ترمنځ ګډ سمندري تمرینونه لسو کلونو راهیسې په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي. موخه سمندري امنیت پیاوړی کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وشل دي. د پنجګور ښار د پولیسي افسر محمد زید د فرانس پرس خبرې ایجنسی ته د پی خطې وکړه او ویل چې نایان د سند ایالت څخه و. پولیسو ویل چې وسلوال کسان د یک شنبه په ورځ ناوخته د نایان یو دکان ته ننوتل او پر هغوی یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات کړي دي. وسلوال جنګلي دوی نوی چلی دی سیمه څخه ګټه پورته کوي. د فبروري په میاشت کې وو پنجابي کارګر په بلوچستان کې د جنگلې په برید کې وژل شو. ورسته خبرم د لوبل ډګر د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د دوشنبه د مارچ 3 تایلند ته لارې ترسو د 2015 کال د اسیا جام پر روزنیز کمپ او سیالوي کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پیو خبر پانه کوي چې د واده ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د سیالي په سی ګروپ کې د ایران متحده عرب امارات او اندونیزیا له لوبډلې سره ده. د 2015 کال اسیا جام چې د تایلند په قربتوب تر سره کیږي راتلونکي پنځشنبه د مارچ په 6 پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبره سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شوار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنیک مرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل لدین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او ریډونکو ته کتونکو ته ټول ته اول باندې تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په استلام باندې چې کله هغه جذبتیږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو دا سي د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شي نه وي هغه هم جوړیږي. نو د ګردې دنده بیا دا چې دا شی نه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره دغه د جسم حصه شي او اضافه اوبه د وجود نه دغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بلې ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شی نه کوي، هغه د وجود د وینې د تیزاب سطح نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور هم ډېرې وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خوي ځکه چې ورځونکي به یاد مو ساتل شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عام ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د وریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې هم د دغه ډبره یادونه ډېره کیږي. الګ زره په همدې باندې تم شو، ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریخي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ده، ځکه چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ودو هم د تیګې چې دا د ټول نه عام ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د خط استوا سره چې کوم ملکونه دی پاس ولاندې اکویټور سره دلته خو دا نور ډیر مستقیم راځي، دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډیره ګرمې لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وسکلی شي یا داسې مواد خوړلی شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ شي نه وي، دا هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تیګه بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لري شي به چې موږ چې کو هغه نه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده، او بیا ایټیولوژي چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هغه بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 15% همدغه کلسیم اکزالیټ تیګه ده، کلسیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یا وجداب چې کوم خلک ته جوړي هغه په تاسو بول کې درار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درار کې اوزي په دې چې متیازو کې، نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه اوسه چې هغه ګریټه مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمې داسې شي نه دي، نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او کوم کم یو سکرې شي نو د تیګي دا ورکی. بیا که تاسو بل پښتنه لري چې دا غي یعنی سره کم درد کوي یا تب لري چې هغه دا غي چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه ویل دی پس خبرې وکړو.
او ډاکټر صاحب ته ورسره راځو، فقط هم دې بحث کې غواړم زه لږ زره تم شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیګه رامنځته کیږي، د اوبو نڅخل بل لامل دی، مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نڅخي دا ممکن دی باعث چې تیګه رامنځته شي، او بل د پاک اوبو نشټوالی خپل مثلا یو لامل دی، او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی، یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي او به هم باید سړی منظمي واخلي پاکي او بزکه کچیر ته پاکي او بنوي هم د دې تیګ لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو کړه ډاکټر صاحب، دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه؟ دا
بالکل دام خپختنه دا اول خطر لږه دغه د زمنګ د انسان د ډوکی چې د ټول کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې ډیر عام په ډیر شینو کې دي، خو کم چې د دغه دی ماسته دي شوده دي او دا شینه دی چې دا نه کوم دا نه چې راځي ډیری پروسس موته دا غواو دا وزنه او د شینه چې راځي کچارته یو څوک کلسیم به خو و نخري دا هم نقصان کوي، ځکه نو بیا به د دې اړو کنه کلسیم راځي. نو اصل کې پدې کې مهمه خبره ده چې کلسیم څومره وخري څومره نخري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره بس هغه وس کې چې هغه په ان حل شي پاره وبو کې نه چې هغه الته کلک پکې و دا شي پرسیپټیټ په استلام باندې یا هغه نتیجه جوړ شي. نو دا کلسیم چې دی په ډیرو شینو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسوران دي کوم مرجې دي چې دا ګایډلاینز جوړي لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي، هغه دا هیڅ کله وښتا سو کلسیم مخ بند کړي کلسیم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کوي. اوس کی بل خبر ده چې دا پارچا کې کلسیم تیګ نه جوړي، ها خلک چې ال سی تور باندې دي ته زیات امکان دی چې هغه ته وشي لکه چا پلار کې شي وي یا مور کې شي وي یا خاندان کې شي وي، هغه به د مخ مخ نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او کنه، او چې کله هغه خلکو ټیسونه وکړي بیا هغه ته موږ د مخ نه مصرف دا چې د اوبو ډیر سکل او داسې نور نور دوايان شته چې موږ ورته خو دې شو او ته به تیګ نه جوړيږي. نو دې لپاره عامه په هغه اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیګ ته پرون وي عامه خلکو ته ډیر توجه به وشي او عامه خلکو ته هم دومره اوبو ورکړل شي چې هغه هم تیګ جوړ نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب معنا دا چې د تیګ په جوړولو کې ارسيات ډیر لري کچیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغه سي تکلیف درلودلې وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم د غستونځه انتقال شي. په هر حال وروسته بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخنی ولای سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې د خام د وجود مهم ویتامینونه دي چې باید واخیستل سي، مهم عناصر دي چې باید پوره وسی، امدا چې څه ډول واخیستل سي په دې بیا وروسته خبرې کوو. او ریډونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، او ریډونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم لوجن صاحب، دا جرا ول څنګه ته بخیریا؟
او ډیر مننه، ته هم ستړی مشه کوم ځان دی اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړي. السلام علیکم، زه تم فارلات مې وندول صالح سلام احمد شهاب سره په اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ستاسو مدغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب دغه د پښتور ګو د بری چې دی دغه د مشته هیات کې نه په افغانستان کې دوا ستکه نه ساته، پاکستان د خپل خلک لاره دوا بیا وکړل، هغه د بری په ویل سولې د دوا په ذریعہ بیا ویل کړل مته افغانستان کې وځ دغه د ستکه نه ست دغه دوا یې ستکه نه ست، او بل می ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیش تاوان کوي چې مثال د تاوان په ستونزه په برابر يم د ایم لاوریدونکو ته مشته معلومات راکړي دغه چې چې تاوان کې چې وای چې دا شي سړی بیا فریز وکي، او دا سار وخت کې په نار باندې توجه وبچ سل چې یعنی دا چې ګرمي وبې هغه سړی چې دا و د خلک وای وای دا شکی نو چې ول دا په جاړو مستعمل مات راکي و دا وس غټه لري کې نه لري، او پر هغه شان خبرې وکي چې دا تاوان سړی ته کې دا ستنه مده ډاکټر سره خو
خاکور ودان. ډیر مننه چې اړیکه مو ونیول، مخکیم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې ورسره بیا هم اساس پښتنه باندې رڼا واچوي، او ټول خبرونه په همدې باندې ده چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکړي، او که نه لري څنګه ځان ترې وساتي. نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیر په زړه پوري دي ورزو بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول کده من اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به
ډیر مننه ستړي مشه اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه
خدا پاک دې خوشاله کوي ونه لمنه محترم اسدلال الدین صاحب ډیر شایسته موجوده شاکله ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب محترم از ما دې پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دا غږ دېنه چې دلته زموږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې د عدالت په علمن ولایت کې دواې وکړلې ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټرانو ورتول چې دا مدد د دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبرې استکو نو ته خدای تعالی به د پی سي ام اسدلال الدین صاحب ډاکټرانو ځینې وخت لې هیڅ فائدہ نه ورته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط د دوا او دغه تاثیر باندې کړی ول الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې څاړولې وو نظم ده ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه د چاورډون کته عامه په هوای ورک مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقع دغه ډبر ویلې کداغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیښه اخلي نو ما پښتنه می دا محترم اسدلال الدین صاحب زه خپل چې تریو شه وخرمه لکه کورت الدین صاحب محترم ما دا څاورډلې د ډاکټران څخه چې انسان وبډيري چې هغه د پښتورګ مثال د ډیر وخت پورې سالم پاتې کیږي زما ما کداغه مثال دغه وبچ ډیر چې شکیږي دغه پښتورګ ته ګټه کوي کنه کې دغه د پښتنه می پلندو کې ډاکټر صاحب جواب کړي الدین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیدر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلام تشکر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لري مهرباني خبرې وکړئ کاپ بزنه مهرباني سره شماره داریم
دمه ولاغ رافتم دمه ډاکټرو مهندار کړم مګا ګردید میکروبیا یہ چی کوم راویش کیا ته دوی دار متنګ کړ ارن ډاکټر امی پسوان دوش
مې دې شما میکروبي شو دا حتما رادیو را بشنوین ان شاء الله کې ډاکټر صبرتان جواب خدات سلامت باشین زنده باشین مننه چې اړیکه مو نیولې و ډاکټر صبر راځي اوس تاسو ته نو بد درکو دغه دی اوریدونکو پښتنې حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی نو هغه اول اوریدونکو نه به را شروع کو چې اړیکه نیولې و وای ته شې تاوان رسېږي چې څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پختور ګډبري ولري زمين کې په دواو باندې د ډبرو د استکول په اړه هم تل څه پختنه درلوده هم غوړیدون کې څه وایي ډاکټر سمیر رباني مایک ستاسو خدمت کړي
او تقریبا دا دریو اوریدون کوم چې کوم پختنه کړي دي کومنګ خلاصه کوي یو خو د پختنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویلیکي او یالویږي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه به څومره وسکي کنه دا اوبه څومره رول لري او یو ودونکو ول چې میکروب زما ګور دي کړي دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویل کیږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویل کیږي چې هغه تمن یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د غوښې څو ډیر خوري او خاص کر سره وخاله کړه وړه او غټه دواړه مې او د چر د غوښې نه علاوه دین دې کې یو مواد دی چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دا ته کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولې شو خو دومره نه ډېر غټ وی او اندازا کې یو سانتی یا دو سانتی پوري وی ام درې پښتنې سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې ا ورون کې ویلو چې آیته کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې ته کې وړي وی لکه 15 شپږ وو تاسو ملي پوري یعنی یو سانتی نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتی پوري چشي او دا د ګوردینه د حالې په واسطه باندې اول مسالې ته ویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوجستان موږ اکثرا دا وایو چې و شپږ ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کو او بیا دا چې دوا مرکو ک حالې کې تیګه بند وي یا مجرا ادرار کې بند وي چې دا د حالې چې کوم د ګوردې او د مسالې په منځ کې کوم پېپ ته هغه حالې موږ وایو او بیا چې د مسالې نه د باندې وځي د الایته نسولي کې کوم پېپ ته د مجرا ادرار د دوا نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې څنګه ختی وي دا وزي دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې کوم دا پښتنه کړی و چې وبه به څومره وسکي او به چې دی انسان به دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تر شي درا تر شي امتیاز سپینر شي که زیری وي دی مطلب دا دی چې کوم دی وسکي او دا نو چې تر شي امتیاز درات سپینای د دې لپاره به په وړي کې به ډېر وبس کې او په جمی کې به کم اس کې ځکه جمی کې زمنګ د وجود نه خوله نه کوم غنو ټول یو به زمنګ د وجود نه د دې تش ادرار په واسطه باندې وزي کوم لګي وبس کو نو سپینېږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروری ده، یو د چا وزن کا 80 کیلو وي، نو کم از کم د 80 سی سی باید په یو سات کې دومره تش امتیاز ده راشي. دا 80 سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي، په دوه ساته کې یو څو تل ویخه سی شوي، په درې کې 210 شو، دا غسی اندازه سره لګولې شي چې تش امتیاز څومره سپینه وي او اندازه ده د وزن په مطابق باندې په یو سات کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا خبره ده. نو د سیبیا امکان لري چې هغه خلکو ته چې ارسي کوم د غنل لري مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته به تیږه ان شاء الله نکيږي، او تو چې ارسي مشکل لري هغه د پره بیا د نور دوايانو هم ضرورت دی، کو بغوډي لري اوس کې بیا هم کې شوی جوړي کې هغه د پره بیا ډاکټر سره رابطه پکاره چې ډاکټر هغه هغه مرسته تشخیص کوي او د هغه مطابق د ډیرو بوسکل نه علاوه نور کوم دوا غته توصیه کوي چې هغه ورته به وړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې، یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو د ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان معاینه وکړي، په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، د معنا چې انسان کم اوبو څخلی دی، او کله ناکله په زینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ کړي، باید پوښتنه چې اوبه کمې څښلي یا مایعات کم اخیستي، باید او بوته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسله کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي، یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه دې امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا نه ځان نه پورته کیږي، دا غدې ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه؟
او لودین صاحب دا ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي، اگر مسانې د پاره جوړي ګوردی د پاره هم جوړول شي، خو یو واره دوه واره نه، که چېرته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو کولو کولو دا عادت تکراری، نو بیا چې مسانې ډیره ډک شي نو فشار ګوردی ته ځي، ګوردی باندې فشار راځي، بیا ګوردا تشې متیازي کوم جوړي کېدای شي، دا نور مشکل جوړ شي ګوردا، خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي، او په لړ محل کې یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وی او ادرار وساتي کې د شه دغه تش امتیاز بند شي، مثلا یې سکارپ دی، نو هغه به بل بحث دی، نو هغه ته به کبیرا شو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي، نو دغه تیرو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ویل ما ګورده میکروب ده، نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې، خو اول علت معلومه ولې چې ګورده کم میکروب دی، نو د تش ادرار باندې یو ماینه مورته وي کلچر چې هغه کاشتي وشي چې وګوري چې کم میکروب دی کېده، او بلکې ګورده لار بند نه وي او ادرار یې وزي او صرف میکروب وي، نو ان شاء الله د دې د خطه دا وشته ده چې شکر لري، خو بیا به کامیاب دی ان شاء الله.
بله کور ودان، او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې جواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلاح ورته وکړول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې، دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدل شي چې د ګورده یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي، او بیا دا څرک ولګيږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې دې چې دغه حالت ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده، په وړه ده سیده په دوا لمنځه ځي کنه ځي، د دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي، او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوړیدون کې ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیږي.
لږ څه دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره د دې آسان جواب دی، کله هم چې موږ د ګوردی معاینات کوو چې ډبره معلومه کوو، دوه معاینات ډیر عام دي، یو تلویزیونی معاینه موږ کوو، تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلکو یو هغه ته اصل کې الټرا ساوند مرته وي یا الټرا سونوګرافي، تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځکه شته، هغه د ګوردی بیخي سایز ګورده کې تیګه د 2-3 ملي پورې هم معلومه ده، شي او غټه خوري رسانه معلومیږي، چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم د معاینه چې د کول په کار دی، بیا هغه ایکسری ده، ساده ایکسری، ساده ایکسری د افغانستان په هر ولایت کې، په هر خار کې، په هر ولسوالۍ کې شته، او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساوند باندې معلومه شي چې شته او په ایکسری کې نه راځي، او بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یورک سټ دی کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وډي رسکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات افغانستان کې ارزښت کشته دي هیڅ مشکل دي کېږي.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه مېده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نن بیا راځي مسانې ته مسانې نه بیا د ادرار لاره نوځي، آیا د دې احتمال هم څه چې دغه تیګه په مسانه کې بند پاتې شي ځکه کله ناکله داسې پیښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
دغه دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی او بیا د مسانې نه باندې کوم ټایپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی، نه پتا کې چې د مسانې نه باندې کوکه پاس نه تیګه راشي لاندې باید بند نه شي، خو که چېرته میکروبي شي او غذایي التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندې شي، په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي او انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي، او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ لاشو یو نری غونډې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوراوي باسو، خو هغه ډېر کم وي ممکن 15% د خلکو کې داسې کار وشي کوم تیګه چې ګوردې نه مسانې ته راغله امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثنات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور بدن ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د خزینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومان او یا د لویانو دغه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن د ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فکر زور کو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازې وي زمونږ په ذات خیال خزي په افغانستان کې زیات تیږي دغه ته مخامخ کېږي تیږي زیات جوړي، هغه دا چې زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي هغه ځای ګرم وي، نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې په انسان نه خوله ځي خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږي په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي تیږي به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسلونه دا د اورال د دنیا خبره نه کوم چې د افغانستان خبره.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورچ خو پام دی تیګه کې پات کېږي یا ډبره کې پات کېږي په عوامل باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګه څو ډول دي کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي کوم ډول مثلا په انډوسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او زمي داس دي چې ممکن عملیات او ترتیاوي جراحي ترتیاوي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي کله چې د یو انسان ګډه سریګ دی عملیات لپاره آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکړي؟
د دې سره د تیګو چې کوم عملیات کوم هغه عملیات دي چې موږ د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علیکم کو هغه اوس ډیر کم شوی دی په ټول دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې څنګه چې وړوي اول خو موږ دې تم دا انتظار وی چې په دوا په واسطه باندې شي اوزي کني د دوا په واسطه باندې ویل شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلکو ته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرسمال کې صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنې ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکړه هوا د فشار په واسطه باندې مده کې او بیا وځي په دریمه کې اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي دریم د غلې ټوټسي تلورم کې بیا مونږه دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانه پورې او د مسانه په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدې شو او دا هلته مونږ دوا درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د لا په موږ یو کیمرا ورته راولې شو او الته مې راولې شو او پینځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض وڅیږي. نو دا ټول کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی. موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات باندې وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او داسې ویل شم چې یو وخت په چې موږ خلک پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه 15% پورې موږ خپل وطنوالو هغه ضرورت هم دلته پوره کولی شو. خو بیا هم 15% یا 20% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګ علاج کوي؟ کچیر ته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو لاره کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دلی شي؟ البته الهیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتونو چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، د یورولوژي پورا متخصصین لري، موږ مرګري دي ملي پیژندې ښه ډاکټران لري او تاسو د بستر کې دي او وزیر اکبر خان کې دي. نو شته دی نور د تفصیلات باندې خو نه خبر، او که زه د تفصیلات دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي. او خو بیا هم خو هم اوس هم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه هم دغه شوي دي، نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. مخکې له دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پوښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپلې پوښتنې وکړي، چې دغه پښتورګي له کوم نورو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟ اول دی چې تیګه مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عامه ده، اما نور کوم هغه ناروغي دي چې پښتورګي ور سره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي؟
مدین صاحب، د پښتورګي چې ټولو نه راته ناروغي دي او ډېر عام دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا دې عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زمونږ په مملکت کې او بلکې په ټول دنیا کې دا عام ناروغي دي. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي، د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروټین وباسي او ډېر مشکلات جوړېږي. دا زمونږ مربوط کېږي نه، زه خپل خو یورولوجست چې ما یورولوژي موږ د جراحي مربوط، نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغۍ د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اکی د تیګ نه علاوه ګوته میکروب کیږي، لکه څنګه چې اوس موږ مرګري ویل میکروب اخیستی شي. او بل دا دی چې د سرطان ډېر عام دی، د افغانستان کې شته، د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی. او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعه باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دوا کیږي. نو دا عام دي، موږ باید ډیر زیات پیسې ونه ګرځو، صرف دا چې کوم عمومي ډیر عام دي دا خبره کوم، د پښتورګي تیګا، میکروب، سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یا نوې پیسې دا دی نو زه یې غوښنه پام دي کیدم.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خوند سبا غدا تاسو ګرځي مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو، زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو. اغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ یو یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال، او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځ وسرځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي؟ له پښتورګو پراته
موږ نه صاحب پښتورګي نه بغیر، یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي ملري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي، ډایلیس هغه د ورته چې کوم وته صفایي کوي او تکي دروازه او یو بل ورته لګي. نور چې کله ترانسپلانټ افغانستان کې کېده مخکېم کېده د تیرو څو میاشتو مخکې پورې کېده زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو خو زما په فکر باندې څه عوامل دا وو چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده نو هغه کس کې به ډېر مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده واخیسته نو شاید حکومت دې ته پر سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستل شي یو بل چا ته ولګول شي نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې دونکو لري دا غي ټول یعنی امکانات دلته شته دي عبدالتی روغتون کې او په شخصي روغتون کې کېږي نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی یا به ډیالیز کې نو پښتورګي ډېر ضروري دي او چې کله پښتورګي څو وجه کېدای شي د نیکروب په واسطه باندې خراب شي دي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې وستل شي دا به یو ورته ورته شي او شکر او فشار څنګه مګل هغه ګردې خراب کیږي هم د ډبرې ګردې خراب کیږي نو دا یو عوامل دي چې کله ګردې خراب شي به خامخا به یو بل پښتورګي ورته 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 لګي انسان ژوند مخته نشي کولی
بله نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولال شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو اوس راځي ډاکټر صاحب لږ په دې تم شو چې کوم نه نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن د ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغي ابتدایي وي که انسان په خپل بدن کې کوم نه وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسی خپل معاینه وکړي ترڅو د وجود دغه مهم غړی چې کچیرته خدای مکر لمنځه دي ژوند ورسره لمنځه دي نو هغه لمرنۍ نه خاني د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغي کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شي دي
اولنې نه خو کار انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخی طرف ته چپ طرف ته نمونه دي یو نه خیر ده چې سوزک کېږي چې میکروب شي نو سوزک کېږي زنه خپل ادرار کې کله شي وینه راشي ادرار کې خړ راشي ډېر غلیظ راشي او بل تب سره انسان کوي او اشتها سره کمیږي دا یو غټ مشکل ده او تب یې سره نشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه په دې لاره چې اوریدونکو دغه مسلې په پام کې ونیسي که چیرته خدای مکر اوریدونکو تاسو دغه سه نخانی په ځان کې ګوري یا هم د کورنۍ په نور غړو کې نو یو ځل مراجعه وکړئ لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټرا ساوند یا هم دغه ایکسری یا پام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې خو پریمانه دي نو ورسې مراجعه وکړئ ل خپل صحت سره باید پام وشي ترڅو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی هم خپل پښتنې لري یو اوریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی خبرې وکړئ
سلام علیکم جوړ خیرت ده
و علیکم سلام سلام ډیر مننه کوم ځای نیماړي کنيوله
د پکتیا مرکز ګرځې نه نیماړي کنيوله
خا ګردیز نه خراغلی یتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ
زونده و چې مننه محترم د ما خو د ګردو کې دوه کال کېږي د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډیر د ویان مې مخړی دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدی کلینیک او باسین کلینیک دا سړي د مون او یو شایبل شای تاسو نه ملیان خلکو راتو خو د ورزشم بازي واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی دا نه کوم سوي دا نه زیات سوي دا درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره
خا درد په کوم ځایو کې وی کولای سي ډاکټر صاحب سره خبري وکړي ډاکټر صاحب کدا ستاسو نن دوه اضافي پوښتنه ولري
مشکلات نشته درد د ما په لکه د ملا تیرمن کول ور سره مړ درد کوي او ذات سیمه مور سره خوږي یو بل طرف ته تسي او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپېږ کوم چې دا ګردی درد دی او څه ټیم مخ کې ګردی درد ربنده غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم یو څه ټیسټ وکړ الټرا ساوند نو بیا نه مې دې شګه وکي نو هغه درد او دغه درد یو شان دی خو هغه لک تیغ دی غل قرار ده
ها تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه وازی ده کغه غواړي چې دی اوریدونکو سره خبري وکي
نه دې ته به یو څو عام خبرو کوم چې نه مې لې تیګه چې دا درد کوي او دوه کول نه وته لي نو دا بیا په دې ګرده کې دنه وصل دا یعنی خطه ده او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته نو که چرته دوا په واسطه خدا دې د دوا نه بده کړی بیا دې مراجعه وکړي موږ ورته ان شاء الله کوشش ورته وکړو که دا دوا وي که نه بیا به دته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی هغې د کمرې په واسطه ملري کېږي هغه عملیات هم نه دی نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی چې انتظار وشي نور دې ډېر نه پرېږدي بس دا روژه چې تېره شي دې نه پس بیا مراجعه وکړي او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه باندې رشي خیر
بله او اندوسکوپی ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خولې لارې
اول خو بده نه دا به اول د ته مونږ سیټي سکین کوو سیټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زی به معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او باسي کني د ملاو کې د اړخنه یو ورته غونډې یو سنتي غونډې په کټ کیمرا د نه کوو درو باسي ان شاء الله
خا یعنی اما د اقدمه دې اندوسکوپي چې دغه په خلی کې کوم ډول پایپ تیریږي ما دغه کومه طریقه چې تاسو کولای دا د خلی لارې نه پایپ نه تیریږي
پوستکینه دې یا د مجرا ادرار نه دې د ګردې اندوسکوپي
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه په دې لړ چې د غوړیدون کې پښتنه جواب شوی وي او وو غواړي چې له روزې نه ورسته مراجعه
وکړي
بله مننه کور ودان کولای شي اوریدون کې چې الحیات رختون تلال شي مومن صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي کور ودان بل اوریدون کې تنوبات ورکوو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواړي
سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب ما زغ درځه
جاغ مرادی و مهرباني خبري وکړه
وعليكم السلام وعليكم السلام
ډاکټر صاحب کوم پترنه سلام علیکم ګلاله ترنه کنداله سه اړیکنه والي ده ډاکټر صاحب موږ غوښتنه ده ما فټور کې شل کاله واخات د بار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر وو د ورسته کلالي وو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر په عذاب ما خو به خوراک د امنو نو په خو څو تاسو په مخه سلام ته را سره ته وکړه خاله ولاه ولاه د ورو په نام د ډاکټر نو باراغل د بارا له ته په لغې واټه ښکاری د باندې یو ورو بار سم ساو نو دا نه دی په خدار مار نه دی پیلا ساو نو یو کریب دی وس دا د چولیا دا نه چې دا چولیا د خوري چې د خلاق دغه ښکدار یو د بارا په خپل پیلا ساو دا نو دلته خو وس وسایت نو لا په خاطر ام ډیر سم سیوی دی موږ ډاکټران تکړه لید په دوا او په شبانه کوم د ملانه نه نه سره ډاکټر صاحب موږ غوښتنه دا به څه چم په وکړي دا څه چولې کدار د بار په کښې دا ما دا په واټه ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر بس واټه ښکاری دا د ملانه تیر سره راواله ګول بس په هغه واټه ښکاری زه جوړ شوم بیا دروازه دا مر نه دل دل شل کاله واخوا ډاکټر صاحب
کور ودان ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله او دغه د خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیږه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنې وکړي بل اوریدونکي هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو ستړي مشي تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای جوړ چې تاسو همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یاست
بس موږ روغ جوړ یو په دې لکه تاسو هم روغ جوړ وسئ مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لري
بله و محترم زما تقریبا 25 کال کیږي چې د پښتورګو مشکل لرم بس هر کال ډبرې پیدا شي بعض وخت یو بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې د بزریا بیا برته شواسي نو تقریبا دا دوه اند عمر زه د مشکل سره لاس ګریوان یم نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته لاړم دوا یې راکړه هیڅ شواله نه دی راغلی سیټ سکن یم وکړي نور معایناتونه وکړم وایي دا ډبره شوه کیږي خو بیا در اوس هم نه دی شوه سوی زه غواړم چې ډاکټر صاحب ما ته یو سپارښتنه وکړي
ښه دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ
بله و هر کال زه معایناتو دوا کوم داسې په عذاب کې چې ګرځېږې د ځای څه نسم ولاړېدلی او د پښتورګي دواړه پښتورګې مې تکلیف لري دا بس ډاکټران وایي وایي د یو پښتورګي یو څه پړسوب لري او په هرات کې لقمان حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي هغه راته وویل ویل د پښتورګي چې دوې دانې دي دا یوه بغل د دوې دانې دي بهر مهال دا اوس څنګه حساب دی بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري التهابي دي پړسوب لري
خا خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې لاره چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغي سره چې له شلو 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې و او ریدونکو مننه یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پښتنې ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ یي اول براش وغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنې وکړي، خو ممکن ګان شمیر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري اړیکه به نسنی ولې یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافی وخت ده؟ میاشتیم کافی دي؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخته پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي، او بیا وروسته دغه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جلا کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري، درد نه کوي، تبه نه کوي، هیڅ مشکل نه جوړیږي، نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي. او که چاته تبه کوي، درد کوي، سوزک کوي او مشکلات جوړوي، نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي په کار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه، نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی، دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته را ځي او که بل چا ته ور ځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی په کار، بیا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول په کار دي، خو دومره وړه ده نه همې دي دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې قدر تیږه ده، هغې هم هغې جواب هم ورکړو. نخود دانه به تقریبا وي داسې لس پنځه لس ملي په منځ کې به دومره راځي، یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي، نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځه لس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي، دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي هغه به د عام اکسرې په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري. که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه والی یو نیم سانتي دغه تیږه وي، نو ما چې کله وویل مونږ ورته په د طب اصلاح کې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کې صوتي لیزر ورته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسنه یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي، نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونهشو دغه شی به ورته وشي او دته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي، او دې نه پس که په هغې ونهشي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د روسي اوریدونکو چې ایران نه اړیکه نیولې وای پنځه ویس کاله کېږي چې کړېګمه هر کال ولادتي پیدا کیږي او بیا بیرته لویږي،
لذا د لپاره د ټولنا ضروري خبردار ده چې یو وار چې د تیږي مونږ کلیر کوو بیا خپل فصل کې دواړه ورونه مونږ په طبي اصطلاح کې ځکه استعمالوم چې د ځینې شیانو کې بیا مونږ ته شاید په خپل فاز نه وي یا ماته نه معلوم میټابولیک ورک اپ، یعنی د چې کله تیږي ویسکي د ګردونه کلیر شي یو میاشت نه پاس د څلېرش ساعته د ادرار به جمع شي، څلېرش ساعته د ادرار کې ټول هغه شینه کلشیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه اتلس قسمه شینه دي ټول چک شي چې کوم شی د په دې تشه میتیازو کې په دې څلېرش ساعته کې زیات وزي او کم کم وزي، نو هغه نه بیا نتیجې ته موږ رسیدای شو چې دغه مشوره ورکو او ټول نه خبر دا وی چې د تاتې کې جوړی نشي، او د عمر چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلی چې ما دوتی ګورو دي دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري، دا سم شوی په دنیا کې چې یو کسري او یا حتی څلور مولري یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګور دي چې جوړ شوی دي هغه په پونم دوی یا په پونم ډیر نری وي، نو د کې چې لږه وړه تیګم جوړ شي دا نخلي ځکه ډیر وخت نه درغه دي، نو د تدیر پوره کوشش وکړل چې دا ول ارڅنګه تیږي چې دی که اندوسکوپي په ذریعه لري کیږي که د عملیات چواري صفاش می بیا یو میاشت په دته د تلیر ساته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغه نه پسیونه دي ته موږ رسېږو چې مخکې څه کول پکار دي، نو هغه نه مخکې موږ څه شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوي. ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو، د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسیدلی یو. د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلې دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې، وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه، بیا مې وایي علاج مو که خو اوس وایي بیرته شګه پکې پیدا شوې. یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپۍ په وسیله باندې بل تیږه هم جوړېدلی سي هلته په هغه کې ژر پسې؟ تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بل تیږه جوړېده امکانات هم شته، یعنی دغه ګرده د په استراد تیږو د تولید په یو واړه ماشین باندې بدلېدلی سي؟
بالکل لودین صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کې ما غوښتل دغه ته راشم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وزي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، د ته پراپر مشوره ور نه کړی شي، معلومات ونه شي څنګه جوړه وه، نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% په راتلونکي درې کالو کې بیا تیږه جوړوي خامخا. دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم هغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دو واره جوړ شوې نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د دو څلور ساعته ادرار مینه شي او ټول شینه په دې کې ولیدل شي چې کوم شینه په دې کې زیاتې کم دي او دلته پراپر مشوره ورکړی شي که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږې جوړېږي که جلوګیري ونه شي. او په مشکل زمونږ همدغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو، یو سړی که تیږه جوړه شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي. مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ. مخنیوی ډېر ضروري دی، ګنې 50% درې کاله کې شور دی.
بله، او ډاکټر صاحب لږ تر دغه هغه باندې به هم تم شو اوریدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي. اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسم ورسره نسته. که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده، مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیکه مرغه له دغسې یو نعمت نه برخمن دي، یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته. ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ بیا نو باید د ځان د تداوي لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید له جبنه ورکي. یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده، باید افغانان لږ تر لږه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، زه دې ته راتللم چې لګښتونه څومره راځي که یو کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوریږي، دای که زی یو روختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو روختون ته درزی الحیات روختون ته، نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي؟ که څه هم لګښتونه به حتما د ناروغۍ وضعیت په کتو کم زیاتیږي، اما داسې عمومي اوریدونکو ته که یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش وي چې ولکه زما خبره عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډیرې پیسې مصرفوم، پیسې نسته، مجبور قرض وکم، پور وکم، په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې او دا نو تشویشو او اندېښنو نیولی وي. دغو اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
لودین صاحب، مونږ خو په خپل الحیات شفاخانه کې داسې یو سیستم لرو چې کوم مریضان ډېر غریب او ډېر بېوزله دي، هغوی سره د اسلامیک ریلیف یو اداره ده چې مونږ ته مریضان هغې په واسطه باندې راځي او نور هم داسې خپل شفاخانې بورډ هم دي، هغوی هم ډېر مدد کوي. په عملیاتو کې مونږ ته ډېر تخفیف ورکوو، په تعقیم ورته ورکوو، په معایناتو کې ورکوو. بیا هم ډېر زیات نه که ډېره د ګردې ډېر پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کې هغه پی سي ان ال ده. پی سي ان ال پرمختللي عملیات په نوره نړۍ کې هم شته. د پښتنو پی سي ان ال مونږ تقریبا چې بیا ډېر مریض ته خو په ارزانه کو دیرشو 15-30 زره پورې، دا شاید په امریکا کې هم دومره ارزانه ونه شي، هلته ډېر قیمتي ده شي نه. خو دا طبیعي ده چې زمونږ غریب مملکت دی نو دولتي شبخانې شته، هلته هم کار کېږي، ځینې دیوانو کې مونږ هم کېږي. خو زمونږ مریضان الحمدلله څه ډېر زیات مشکل هم نشته دی، دا چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډېر دی. خو مونږ خپل کوشش کوو انشاءالله غریبانو مریضانو هم په پام کې نیولی دي. او بل لودین صاحب، ما چې یو جنرل په آخر کې مال وخت کم دی خبرو کوم، کله که مونږ د ګردې د هلته باره کې د ګردې د صحت باره خبره کوو نو مونږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو. انسان ټول وجود چې صحت مند وي نو ګرده به صحت مند وي. هغې لپاره پکار ده انسان یو ښه لایف سټایل ولري، په وخت راپاڅېږي، سهار د شپې خوبیې پوره وي، اوبه کافي وڅښي، متوازنه غذا وخوري، متوازنه غذا دا چې میوجات وخوري او داسې ډېر قیمتي شیان نه، ترکاري سبزي دا ټول ویټامین لري چې دا دغه لپاره انسان پوره خوب ولري او آرام ولري او په وخت راجګ شي، وخت پاڅېږي، وخت باندې ودرشي. نو دا شي نه ډېر ضروري دي چې خلک پرې ډېرو غټ غټ شیانو ته لاس ترلاسه چول دي، خو اول دا عام شی نه دي چې مونږ یې کولی شو. که داسې څوک وکړي انشاءالله چې صحت به یې ټول ښه وي، وجود به یې ټول ښه وي، کورتۍ به یې هم ښه وي انشاءالله.
بله په همدې لږه دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي. ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زړه خبرونه په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لوی ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو ستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واسط نه وي، هم هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کوي او ښه استفاده کوي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي څوکي څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
لوزین صاحب دا خو بیا مسیا او منصبرسانه کولای شو خو حل بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی. اوبه پاک اوبه افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي، خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشه اوبه او د ویشه اوبو نه بعد بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي نو بیا ترې هغه بد هم نه لګي او چې اوبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي، او نه صرف د اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره یخ دي. انسان چې دی اویا شپې پنځه شپې نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې موږ کار داسې د موږ وخت نه جوړې، خو دا اصل د اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په اوبه باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور سیاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه نه حل کېدای شي، او انشاءالله چې کاري پورې حل نه وي نو شول اوبه او بیا هغه یخول دا هم ډېر فایده کوي انشاءالله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاسته کې یو نن دغه د روژې نه همدا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2-3 ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا 10-12 ساعته حتی تر 15-14 ساعته انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څخلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي؟ کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پښلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافی مایعات وي؟ که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د تستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که پورسته یو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل نوزین صاحب، اوبه باید دومره وڅښلی شي چې مخکې چې ما ویل چې د انسان تشه درار باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وڅښلی شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینې چې وخوري دې ته بیا د اوبو ډېر ضرورت وي، یا مالګه ډېره په خوراک وي. نو په دغه روژه کې پښتنوي په ټایم کې باید داسې شینه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روزه ده، د کې ډیر مشکل هم نه وي، اوړي پروژه کې ډیر مشکل وي چې هغه د سبزی ترکاری او ماسته شو ده په غشینه به انسان دې نه کوي او مال غړي راځي استعمال شي او بده مر اوس کړی شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روزه کوم مشکل نشته چې کله د اوړي روزي وي کې باید څاګ ډیر کم خوراک وکړي شي او وزات اوس کړی شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني. هغه خلک
چې دا دي چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا چې قرآن دا زمونه خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې موږ آرام موکو ولرو او هغه نه پس یم چې کوم خوراک خوراک بیلنس یا متوازن خوراک خوراک باید پروتین وي، باید ویټامین وي، باید کاربوهایډریټ وي، باید فټ وي. زمونږ د خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، اندیشنه کې دی،
ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی په میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړ مونږ ته ضرورت دی زموږ د خوراک لس پنځل سیسته باید هغه نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام مولرو متوازن خوراک مو کو ورزش مولرو او ذهني آرامتیا مولرو زموږ صحت هم خوي او سره په موږ ګرځیم خوي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پای ته رسو ل تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلمه د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي ل متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه ل تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریده
آزادي رادیو